په پیښور کې د شپې 11 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. د خبرونه مو درته ماخام شپږ بجې وړاندې کړې وه، اوس یې تکرار دروړو. پیل یې له خبرونو. سره ته کې نن په پړچنار کې د مختلفو سکولونو سلګونو زده کوونکو د تریمنګل سکول د څلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړ او د کاترینو د نیولو غوښتنه وکړه. د جماعت اسلامي لخوا د پیښور په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او د افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. او اوکراني چارواکو ویلي روسیې نن د مې پر درشمه پر کیف تازه ډرون بریدونه کړي دي چې په کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. اوس د خبرونو تفصیل. نن په پړچنار کې د مختلفو سکولونو سلګونو زده کوونکو د تریمنګل سکول د څلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د استادانو قاتلین ونیسي. دغه پیښه د مې پر څلورمه شوې وه. په نورکي کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې د ګېدو سیمې یو د یو کس تر وژنې وروسته پارېدلي کسان د تریمنګل پر سکول ورغلل او په ډزو یې د څلورو استادانو په شمول اته کسان ووژل. په نننی احتجاج کې شامل د شنګاک سرکاري سکول هډ ماسټر اقبال حسین مشال دوی ته وویل تر هغه چې د استادانو قاتلین گرفتار شوي نه وي خپل احتجاج به جاری ساتي.
بل پروگرام سو کوم کیږي هغه به جمعرات باندې کیږي، بیا هغه په سیورس بل پروگرام وي هغه به په آئنده پیر باندې کیږي ان شاء الله. کده ایمو مطالبات سو پورې پورا نه وي شوي دا سلسله به جاری وي.
د پړچنار د پولیسو یو افسر د نوم او غږ نخ پرول په شرط مشال اډو ته ویلي د تریمنګل د سکول عملې پلټنې شوي او دوی هڅه کوي چې قاتلینو ته ورسي. د دې پولیس افسر په خبره معلومات یې ښیي چې د تریمنګل پر سرکاري سکول شاوخوا 50 کسان ورختلي ول او ډزې کړې وي. د جماعت اسلامي لخوا په پیښور کې جوړه غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. په پرونی غونډه کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو او مدني فعالانو ګډون وکړ. تر ناستې وروسته د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاه فیصل اپریدي متفقه اعلامیه واوروله چې په قبایلي ضلعو کې د امنیت د ټینګښت او هلته د ړنګو سکولونو د بیرته جوړولو غوښتنې شوې دي. د دې ترڅنګ په اعلامیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو تجارتي لارو خلاصولو او په قبایلي سیمو کې تر راتلونکو لسو کلونو پورې د ټیکسونو نه لګولو غوښتنې هم شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي له تش په نوم سیاستوالو سره چې په اصل کې په ملک انتشار خوروونکي دي خبرو ته نشي کېناستې. نوموړي نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا سمه ده چې مذاکرات د سیاسي عمل یو مهم جز دی او په ترڅ کې د یو ملک سیاسي مشران خپل منځي مسلې هواروي، خو وزیر اعظم د مین همې پر تشدد مظاهرو ته اشاره زیاته کړې چې تر خبرو زیات مهم د شرخوخو عناصرو احتساب کول دي. حکومت د تحریک انصاف پر مشر عمران خان تور پورې کوي چې پر 9 مې د درغلیو په یو قضیه کې یې تر گرفتارۍ وروسته هم د هغه په لارښوونه پلویانو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې په احتجاجي مظاهرو کې ملکي پوځي او شخصي املاکو ته زیان رسولی دی. عمران خان دا تورونه ردوي او د هنګامو پړه برعکس د هیواد پر استخباراتي ادارو چوي. نوموړي له حکومت سره د خبرو د وړاندیز ترڅنګ د مینه همې پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه هم کړې ده. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه سپاړه بشري جرم چې بشري جرم بدل کیږي ذمہوار او ګڼل شي. د سازمان نن په خپور کړي خپل رپورت کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې خزې په کاري ټولنیزو او د زده کړو په برخو کې له محدودیتونو سره مخامخ دي. په رپورت کې راغلي خزې نه پرې خول کیږي چې د خپل حکومت لپاره سولې لاریونونه وکړي. په راپور کې طالبان لخوا پر خزو د حجاب پر مسله هم نیوکه شوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې رپورت په اړه تفسیر نه ده کړی. په تیرو باندې یو ویش میاشتو کې چې طالبان په افغانستان کې په واک کې دي د خزو پر کار او زده کړو د بندیز سربیره هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي. او د اوکراین چارواکو ویلي روسیې نن د مې پر درشمه پر کیف تازه ډرون بریدونه کړي دي چې پکې د دوی په خبره لږ تر لږه یو کس وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. اوکراینی چارواکو زیاته کړې د دوی هوایي دفاعي نظام ډرون ډیرې ډرون الوتکې ویشتلې او غورځولې دي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام لیکلي د نړیوالو ډرون بریدونو په نتیجه کې د پلازمینې په یو شمېر برخو کې اور ولګید. بلخوا د مسکو خاروال سرګي سوبیانین پر ټلګرام لیکلي چې د مې دیرشمې پر سهار ماسکو هم په یو ډرون برید سره په نښه شوې. دغه په خبره یو شمېر ودانۍ او جزوي زیان لیدلې خو کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د خبرونو پای. مشال ریډیو ته هوګي اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. نن په پړچنار کې د بیلابیل سکولونو سلګونه زده کوونکو د مې پر څلورمه د تریمنګل سرکاري سکول د څلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړو. د کاتریونو د نیولو غوښتنه وکړه. د شنګاک سرکاري سکول هډ ماسټر وایي د غوښتنو یې تر منل کېدو پورې به احتجاج جاري ساتي. پرون په پېښور کې د جماعت اسلامي لخوا په جوړه ګڼګوندیزه غونډه کې د قبایلي سیمو د امنیت او افغانستان سره یې د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه وشوې.
سکولونه د پوری جوړ کړی چې 15-20 لارې دي چې هغه د افغانستان سره د قبایلي خلک چې تجارت کولی شي لهذا دا لارې دي کلو کړی شي.
او د پېښور د اقرا پوهنتون ځینو زده کوونکو د موسیقۍ یوه ډله جوړه کړې چې خلک یې پروګرامونو ته هم دعوت کوي.
میں سبق وائم ڈیٹا سائنس کے ہیں. ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی دا یو کال کے منگا ڈیر امپرومنٹ کو ڈیر ایونٹس تا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تا
ہیل دا لمشال ریڈیو سروس. اولنې موضوع ترازو نن په پړچنار کې د مختلفو سکولونو سلګونه زده کوونکو احتجاج وکړل. دوی حکومت غوښتل چې د تریمنګل سکول د څلورو استادانو قاتلین ونیسي. هغه پیښه د مې پر څلورمه شوې وه. په نورکي کې د نامعلومو کسانو په ډزو د ګېدو د یوه کس تر وژنې وروسته پارېدلي کسان د تریمنګل پر سکول ورغلل او په ډزو یې د څلورو استادانو په شمول 8 کسان ووژل. تر پیښې وروسته د سیمې لوی لارې او همداراز انټرنیټ وتړل شول. د تریمنګل مشرانو د دوی د سیمې او د لارو د امنیت غوښتنه کړې ده. حکومت د تریمنګل د ډزو پیښې د قربانیانو کورنیو ته پیسې ورکړي او چارواکي وایي د سیمې د امنیت یقیني کولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
دا نارې په پړچنار کې زده کوونکي تر اوسه د استادانو قاتلی نه نیولو په رد عمل کې وهي. د ګلپوره یو ځل بیا لسو شخصي سکولونو په شمول د 19 ښوونځیو په سوونو زده کوونکو د خپل سکولونو استادانو په سرپرستۍ کې احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کوونکو د ښار پر مختلفو لارو پیدل مزل تر کولو پاس د پریس کلب ودانی مخې ته تر 100 ساعته پرلط وهلې وو. د شنګاک سرکاري سکول هډ ماسټر اقبال حسین وای سلورونه او شوچ د استادانو وجل کې دلو پیښه شوه خو پولیسو تر اوسه په هغه کې ککړتانان نه دی نیولی. حسین زیاتوي تر سوچ د استادانو قاتلین نه ونیول شوی د احتجاجونو د سلسله به جاری وي.
بل پروګرام څو کوم کیږي هغه به جمعرات باندې کیږي بیا هغه پسې ورسته بل پروګرام وي هغه به په آئنده پیر باندې کیږي هغه پسې ورسته څلورم پروګرام څو کیږي هغه به بیا جمعرات باندې کیږي ان شاء الله که د ایمو مطالبات څو پورې پورا نه وي شوی دغه سلسله به جاری وي.
پر څلورم مای په تری منګل کې بلواګرو پر سرکاري سکول برید کړی وو چې پکې څلور استادانو په شمول و تنه وجل شوی ول. یاد برید تر هغه شوی چې په نورکی کې نامعلومو تنانو د ګیدو سیمه یو تن مو وجلو. تر هغه پس د یاد پیخي خلاف په پړچنار کې د احتجاجي مظاهرو سلسله روانه ده. که څه هم پر استادانو برید په تری منګل کې شوی خو مقامی مشر ملک منور خان منګل ترې انکاری دی او وای هغه یو شخصي عمل وو چې دوی بار بار مزاحمت کړي. منګل د نهه پرز مشال لډیو ته ویلي د دوی خلک سو واره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دی اخسته. ځای مشر زیاته کړه تر پیښې پس پر ټول کام لار بنده کړې شوی چې ورسره لا مشکلات سره مخامخ دي.
لوکل استاد کرام چې کوم انټرن وخصه ایمای مشمانو کال په دې کې ځای شو ونه خسته شو نور خلکو ته روډونه بالکل فل سیکیور دي. ایمای پر روډونه کوم څه سیکیورټی نشته دی او اندغه شون دي ما خلق محصور دي دي اعلی حکومت نه دا غوښتنه کو چې نور خلق سره پر مزيري کې کوم قانون قوانين کیږي امغه رقم دي مخ سره وشي.
په کورما کې چې کله خنړي پیخي وشواله نه حکومت سکیورټي کابو ساتلو په خاطر د مختلفو سیمولارې و تړلې. کڅو هم د سیمو ټولې لارې ورسته خلاصې شي خو لا پړ چناره تر تری منګل لار لا هم د تګړه تګلا پاره نه استعمالیږي. په براکورما کې مبینه خلک تر نخه کېدلو پس د تریمنګلو تګ را تک ستونزه کانوایانو پر بوتلو حل کړی شوی خو د علاقې مشران جوړ شوی ترتیب نه مني او دړکه ورکوي که پر دوی لار خلاصه نشوله نوټل پړه چنار لار به هم بندوي. موږ د پیوړ سیمې یو مشر لا صوبېدار ګلاب حسینا دوه ورځې وړاندې پوښتلي ول چې آیا ولې تاسو پر منګرو لار تړلې. نو هغه په ځواب کې ویلي ول چې داسې کار دوی نه دی کړی البته هغوی د خپل یاري له کبله لارې نه استعمالوي. حسین په پیوړ کې منګل قوم خلک له نخه کولو انکار کړي او ویلي په لارو کې د مسافرو حفاظت ذمہواري د حکومت ده.
پیوړ قوم تر په روډ کته ان باندې خدا روډ دیو جنا باندې سکوما استادان استاد ظلم وشوالو استادان بی دردی سا شهیدان کرل نو دو خپل گناه و جنا دو پا در رود نرسی متره پا رود بلکو کلوب ده.
بلخوا موږ په دغه ټول صورتحال د کرم انتظامې تازه دریز معلومولو هڅه وکړه خو پکې کامیاب نه شولو. تر دې وروسته د پولیسو مشر محمد عمران ته مې د واټسایپ له لارې میسج ورولېږلو خو هغه هم ثواب را نه کړو. د پولیسو یو بل مشر چې میډیا سره د خبرو اجازه نه لرله مشال لوډیو ته د نوم او غږ نه ورکولو په شرط وویل په کم سکول کې د استادانو وژلو پیښه شوې، له هغې عملی تفتیش شوی خو پکې تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. هغه زیاتوي په تفتیش کې ظاهر شوي چې پر سکول باندې د بریدګرو شمیر تر 500 زیات وو. هغه زیاته کړې په غټه سطح د چارواکو په میټینګونو کې د علاقې صورتحال ته په روزانه بنیادو کتنه کیږي. چارواکي دا هم ویلي پړچینار ته د پوز مزید نوي دستې هم راغلي خو دا ورته نه ده معلومه چې راتګ فیصله د حالات کابو ساتلو په خاطر اخیستل شوې او کنه بل کومه وجه ده. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د جنوبی استان لور د برمل اوسیدونکو نن په 15 ورځ هم په اعظم ورسه کې خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. د پرلت مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مخکښ کامران وزیر مشال اډو ته ویلي دوی د خپلې سیمې د امنیت او د بجلی او انټرنیټ په څیر اسانتیاو د بحالولو لپاره په احتجاجي دغه ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلمان کونډي د مے پر 28 مشال اډو ته ویلي چې دوی ته د پرلتوالو غوښتنې رسیدلې دي او د پوره کولو هڅې به یې وکړي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اوسیدونکي اعظم ورسک سیمکشه په 15 ورځ هم په احتجاجي درناکشه پلاتی وهلی دي. د دغې احتجاجي درنې او د تحصیل برمل پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ډاکټر کامران وزیر د خپل غوښتنې په باراکشه ویایي
کندانی رس کولای شي. دا صحیح څوک مشته تر اوسه پرنه دی غري د میجا بنادي غشتنه د نتورک متعلق ور سره د بجلی و کوم موبایل نتورک ته د مکمل د میشته نه بند کړ شوی او ور سره بجلی چې کوم د بنادي 24 غنټه کې د 2 غنټه برابر وي.
په احتجاجي درناکشه نوز د پاکستان پیپلز ګوند سویلی وزیرستان لوور ضلع جنرال سیکرټری عمران مخلص ویایي
چکیمه مطالبه دي چې پرځي کې چکیمه بجلی لاين دای پابند د 4 سری شي بل اپ اعظم سکه چکیم ڈی ایس ایل کیبل دا یا پرځي کې پی ٹی سی ایل دا یا ڈی ایس ایل کنیکشن دا. نو دغ ځکه چې په مختلف ځایونه کې اغا نت ته وای فای چې اغا ولاږي د خپل حکومت نه مطالبه په اعظم سکه پی ایچ او دی چې پابند ګورنمنت تارا پا قبضه شوی دو یا د ایف سی په شکل کې یا د پولیس په شکل کې په سکول بندې شوی دو میش دایي چې یغه نه د قبضه ختم شي. درناته چې څومره سیاسي خلک وراغلا وو په مشترکه د دغه مطالبه چې دا آئینی دي نو هغه میش د حکومت نه دا غوړي چې فوراً د په دابند چار وشي او په مذاکرات باندې دا لاندا کو.
مشال ریډیو چې د اعظم ورسک احتجاجي درنې وشتنه په باراکشه د ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان او د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. خو د احتجاجي درنې غوښتنې په باراکشه د ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د مئی په 28 مشال ریډیو ته په دا رنګ جاغېدلی و.
مشران مو انگیج کړی دي چې کومه چې جیجاله نو اندازه مسلې دي چې واقع د علاقې د هغه د تکلیف ته پر دي او د سیول انتظامیه سره تعلق لري. نو هغه ان شاء الله موږ راځي تر څو مخې مهم افورت پکړی دي او بعض راځي ان ډیو ډیمانډ دي چې هغه وندې ځای نه لري نو هغه پر موږ سره شو کوي.
د اعظم ورسک احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناکشه پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
د جماعت اسلامي په مشرۍ د قبایلي ضلعو په اړه شوې ګڼګوندیزه غونډه کې په هغو سیمو کې د بشپړ امن پر ځای کولو له مرکزي حکومت د مالي پانګو ترلاسه کولو له افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو تر څنګ بیلابیلې غوښتنې شوې دي. د پېښور د دې پرونۍ غونډې د غوښتنو په اړه د موجوده حکومت چارواکو په سمدستي توګه څه نه دي ویلي، خو په 2013 کال کې په پښتونخوا د قبایلي ضلعو د ورګډېدلو پر وخت صوبایي او مرکزي حکومتونو د هغو سیمو د پرمختګ لپاره د پیسو بیلولو او خیبر پښتونخوا صوبې ته یې د ورکولو ژمنې کړې وې. د موضوع تفصیل له غلام غوث اورو.
په غونډه کې د متفقه اعلامیې د لارې غوښتنه وشوه چې په قبایلي ضلعو کې دي مکمل امن قائم کړی شي. قبایلي ضلعې دي د را روان لسو کلونو پورې د ټیکسونو نه مستثنا وګرځولې شي او د قبایلي ضلعو د تجارت او کاروبار د پرمختګ لپاره دي د افغانستان سره تړلې ټولې تجارتي لارې پرانستلې شي. دغه متفقه اعلامیه د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاپیسل اپریدی وړاندې کړه.
تعلیم د پاره سکولونه چې کم موران دي هغه د پوری جوړ کړی شي، خو تقریبا د مونږ 15-20 داسې لارې دي چې هغه د بجوان نه واخله تر وزیرستان پورې چې هغه د پاسانه باندې د افغانستان سره د قبایلي خلک چې تجارت کولی شي او هغه هم تجارت کولی شي دوړه تګ راتګ شي. لهذا دا لارې دي کلو کړی شي، پر باندې هیڅ قسمه دهشتګردي نه کیږي. دهشتګرد اوس هم په سامو لارو نه دي راغلي، سهولت آسان کړی شي، ویزې پابندي دي کم از کم د قبایلي اضلاع دواړه طرفه چې کم دي پابندي ختم کړی شي.
د خیبر یونین په نوم د خیبر ضلع د سیاسي او قبایلي مشرانو د تنظیم مشر مراد ساخی په خپل وینا کې وویل چې قبایلی ولست دي په خپل وسیلو خپل حق ورکړي شي.
موږ د بنسي جواد لو کاوله په پرچا غاړو د سوبنا نو ولې موږ یې مرکز ما ګورو چې د کرام مرکز ما سوبنا ورو ته یې نو یې سیمه مرکز کما یا هغه موږ یې مرکز ما ګورو موږ له مرکز ورو ته موږ په سوبنا سوبنا ګورو.
د ونډې ځینو ګډونوالو د قبایلي ضلعو په پښتونخوا کې په زم کولو هم نیوکې وکړې، خو ونډې ته په وینا کې وکیل او قانون پوه اعجاز مومن وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د قبایلي ضلعو د زم کولو وروسته قبایلي ولس بنیادي آئینی حقوق ترلاسه کړي دي او هم په دې وجه اوس قبایلي ځوانان د امن لپاره په ولسی پاسونونو کې برخه اخلي.
زه یو قبایلم په دې وطن کې اوسېږم، خو زه های کورټ سپریم کورټ ته نشم تللی. د پاکستان په آئین کې یو چپټر دی هغه ته وایي فنډامنټل رائټس. دویم په آئین کې یو بل شیز دی او هغه دی پرنسپل آف پالیسی. دا د آئین په چپټر کې آئین کې له وګوري هغه اختیار هم ماته ملاو شو او زه مختصر تاسو ته وایم چې د دغې نه مونږ څه فایده واخیسته او چې په مومنټو کې پاسونه د وزیرستان او د باجوړ نه کولی ځي که نه ځي د دې نه غټه فایده شته.
په دې غونډه کې د دې وړاندیز سره هم اتفاق وشو چې په 2013 کې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو نه وړاندې چې د سیاسي اتحاد د سوري لاندې کوم تحریک چلولې شوی و، نو د قبایلي سیمو د حقونو ترلاسه کولو لپاره هم هغه رنګ تحریک اوس مهال چلول پکار دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
په پاکستان کې اوس لبیا د تور یا بلیک مارکیټ لاره د ډالرو کاروبار زیات شوی دی. د بانک دننه او په خلاص یا پرانیستي مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ په ارزښت کې د فرق کچا ریکارډ حد یعنی پګویش روپو تر رسیدلې ده. د مې پر 9 د بانک دننه د امریکایي ډالر نرخ 250 روپۍ او 2.5 پیسې او په آزاد مارکیټ کې 311 روپۍ او په عین وخت کې په تور یا بلیک مارکیټ کې د ډالر نرخ تر 315 روپو هم زیات شوی دی. تفصیل د نیازلی په دې رپورت کې.
په پاکستان کې د بهرنۍ پیسو یا د کرنسۍ کاروبار کوونکي وایي په هیواد کې په اول ځل په بلیک یا تور مارکیټ کې د ډالر نرخ 325 روپونه اوخته دي او بیا په بینک دننه یا انټر بینک او پرانستي مارکیټ کې د ډالر ترمنځ فرق 26 روپو ته رسیدلی دی. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو کاروبار کوونکو اتحادیې مشر ظفر پراچا د مې په 29مه مشال ریډیو ته وویل حکومت د غلطو پالیسیو له کبله یو ځل بیا تور مارکیټ کې ډالرو کاروبار زیات شوی.
بالکل 26 روپے کا فرق ہے.
بالکل په بینک تننه او پرانستی مارکیټ کې د ډالر ترمنځ فرق 26 روپے دی. نن ډالر په پرانستی مارکیټ کې 314 روپو ته هم رسیدلی وو خو بیا په 311 روپو کاروبار بند شوی. حکومت خلکو او کاروبار کوونکو ته په خپل د تور مارکیټ لار ښودلې ده ځکه د بهر هیوادونو څخه خلک پاکستان ته ډالر یا ریمیډنسز په قانوني لار نه رالیږي ولې چې په تور مارکیټ کې خلکو ته ښه ریټ ملاویږي. او نن هم په تور مارکیټ کې د یو امریکایی ڈالر نرخ 324 پاکستانی روپے وو. ظفر پراچا زیاته کړي سوداګرو او کاروبار کوونکو ته د بینکونو څخه ډالر نه ملاویږي نو ځکه په تور مارکیټ کې د ډالر بیا بیا پورته شوې ده. نوموړي په وینا چې پاکستان کې د ډالرو تور مارکیټ کاروبار بالکل ختمیږي نه سره کم شي خو بیا هم روان وي. د نوموړي په وینا چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د پاکستان د بهر هیوادونو نه راتلونکي پیسې یا ریمیډنس پر لپسې کمیږي. لومړی بهر میاشت 3 ارب ډالر ریمیډنس راتله خو اوس نږدې 2 ارب ډالرو ته رقم شوی. نو دا خبره پخکارا ده چې ډالر د تور مارکیټ تلاری بدلیږي. د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک په وینا چې پرون د مای په 29مه د کاروباری اونۍ په لومړی ورځ پاکستانی روپۍ په مقابله کې په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ نور ګران شوی او یو امریکایي ډالر په ریکارډ کچا 311 روپو ته رسیدلی او بیا په انټر بینک کې د امریکایي ډالر نرخ 20 پیسې زیات شوی 215 روپۍ او 240 پیسو ته رسیدلی دی. په لاهور کې د بهرنو پیسو کاروبار کوونکو اتحادی او مشر جهان علی بیا د مای په 29مه مشال ریډیو ته ویلي دا وخت په تور مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د سرکاري نرخ څخه 10 نه تر 40 روپۍ زیات دی. نوموړي ویلي چې هغه ډالر یا نور کرنسی چې د غیر قانوني لاري کاروبار کیږي یا ذخیره کول کیږي په تور مارکیټ کې راځي.
اوپن مارکیٹ دیتا وہی کما چې د منی چینجر او د سٹیٹ بینک په منځ کې کوم معاہدہ شي کنه چې بده کې غسته شي بده کې خرڅول شي. بلیک مارکیٹ هغه کم ڈالر چی په بارڈر منی اوڑی دا په ہونډه کې مرضی. بلیک مارکیٹ کې ته 20 اخلي کې 21 سال کې 22 سالي تا ته مسله نشتی. خدا د سرکار نه وا بغلا منی کوي.
د جهان علی په وینا چې د تور مارکیټ نه د ملک اقتصاد ته هیڅ ودا نشتا بلکې نقصان دی او په تور مارکیټ سٹیٹ بینک هم کنټرول نه لري. په کراچی کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیاوی د نړیوالی مالیتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته پور ترلاسه نشو په ملکی سیاسي کړکیچ دی او پاکستان ته د جون میاشت اخیره پورې 3.5 ارب ډالر بهرنی قرضې بیرته هم ورکول دي نو ځکه د پیسو مارکیټ له سخت فشار سره مخ دی.
دې وخت کې د ډالر چې دی نو دغه ډیمانډ ډېر زیات دی. انټر بینک کې هم چې دی نو ریټ خو سهده پورې کنټرول دی خو اوپن مارکیټ کې ډېر زیات چې دی نو اوپن مارکیٹ کے ڈالر ڈیر زیاد پر برخط دے او بلخوا بلیک مارکیٹ کے تور مارکیٹ چے دے دا کرنسی آگے کم ددے حالات و اثرات کاری.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک د ریکارډ تر مخه په تیره یوه میاشت کې هر اونۍ د بینک سره بهرنۍ زری مبادله ذخیره راکمیږي. سٹیٹ بینک د مای په 15مه ویلي وو چې د مای د 19مې پورې د مرکزی بینک سره بهرنۍ زری مبادله ذخیره شاوخوا 4.40 ارب روپو ته رقم شوې ده او دا یوازې د پاکستان د یوې میاشتې د درآمدادو د بل برابر ده. د سرکاري ریکارډ تر مخه تیر کال د پاکستان درآمداد شاوخوا 80 ارب ډالر وو او برآمداد 30 ارب ډالر وو. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په دې وروستیو کې ویلي وو چې پاکستان کې د ډالرو زیات قاچاق افغانستان ته کیږي او د دې د مخنیوي لپاره یې سخت ګامونه پورته کړي دي. پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی پاکستان د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF څخه د 9مې جایزې د پور ترلاسه کېدو هڅې کوي خو تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې د IMF سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتاح اسماعیل دا FBR پخوانے مشر شبر زیدی او بیا نور اقتصاد پوہانو بیا بیا ویلی چې د پاکستان اقتصاد چې په کومه لار روان دی نو پاکستان دیوالی کې دی شي. خود خزانه وزیر اسحاق ډار د غرا پورونا رد کړي. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
دا مشال رادیو دا چار شنبه یا شروع رزی اونیزی خپرونی
سروی
پا لس نیمو بجو
دا کرخی پغاڑا
پا یو بجا
سندری جادوگری
پا دو نیمو بجو
پختونخوا کلی پا کلی
پا دریو بجو
دا مشال ترانا لانده
پا سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
پا پینزو بجو
د تاریخ انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نهمې مې د پرتشدد مظاهرو د عدالتي پلټونو د غوښتنې تر څنګ حکومت ملامت کړی چې د ګوند مخکښان او غړي زوروي او د ګوند پریښودو ته اړ کوي. بلخوا حکومت تور پورې کړی چې تاریخ انصاف تر یوه سازش لاندې د مې پر نهمه چې عمران خان د درغلیو په یوه مقدمه کې ونیول شو د ملک په بېلابېلو ښارونو کې ملکي او پوځي املاکو ته زیان رسولی دی. عمران خان دا تور ردوي او برعکس وایي چې هغه هنګامې د هیواد استخباراتی ادارو پلان کړی وي. نوموړي د حکومت سره د خبرو لپاره یوه کسیزه کمیټه هم اعلان کړې خو مرکزي حکومت وایي چې له شرخوخو عناصرو سره مذاکرات نشي کېدی او دا چې د نهمې مې د بلوګرو پر ضد به سخته کاروایی کېږي. د غلام غوث رپورټ.
د حکومت سره د مذاکراتو لپاره د کمیټې د جوړولو وروسته د نهم مې د پیښو په لړ کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. د مې په نهه ویشتمه نیټه د ویډیو لینک د لارې په خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت او ادارو د خپل وند پلویانو د زورولو او د پاکستان تحریک انصاف نه په زور د سیاسي مشرانو د بیلولو تورونه ولګول. عمران خان په نهم مې حکومتي او پوځي تنصیباتو ته د زیان رسولو د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه وکړه. تاسو معلومات وکړئ چې څوک په دغه پیښو کې ککړ دي. په نړۍ کې چې چرته څه پیښه کیږي نو د هغې ازادي پلټنې کیږي. حکومت خو نیغ په نیغه تور پورې کړی ولی چې دوی د وړاندې نه تیاری نیولی وو او په انتظار ناست وو چې تحریک انصاف په څه طریقه د سیالۍ نه بهر کړي. لیکن دا خو د عدلیې کار دی چې د دې پلټنې وکړي او معلومه کړي چې څوک د دې ذمهوار دي. کسوم پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نهم مې د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده خو بلې خواته د لاهور د پولیسو د یو نوټس تر مخه نن د مې په دیرشمه نیټه پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د پولیسو د ډي آی جی دفتر ته د حاضرېدلو امر ورکړی شوی دی. د دغه نوټس تر مخه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د مې په نهمه نیټه د لاهور د کور کمانډر په کور کې د بلوګرو د داخلېدلو په سر شریکی پلټون کې ډلې یا جی آی ټی ته د حاضرېدلو ویل شوی دی. د درغلو په القادر ټرست قضیه کې د دې میاشتې په نهمه نیټه د عمران خان د نیولو او بیا د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو وروسته د راپورته شوي صورتحال په سر پاکستان تحریک انصاف د مې په 28مه نیټه د حکومت سره د روانو سیاسي لانجو د حل کولو لپاره یوه وکسیزه کمیټه هم اعلان کړې وه خو حکومت د تحریک انصاف سره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی و. خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي په را روانو ورځو کې هم د مذاکراتو په اړه هیڅ امکان په نظر نه راځي او سیاسي کړکیچ نور هم مخ په زیاتېدو دی.
د خبرو اترو دروازې بندي هغوی کوشش داري چې عمران خان مکمل طور باندې تنها کی یوازې کی. دغه نه زیات خلک لاړلو چې کوم یا پخوا ملټري اسټبلیشمنت تابعدارو وفادارو او یا هغه خلک تلاړو چې دغې نه څه نه څه ګناه شوی دی یا کرپشن کړی دی یا مس یوز کړی دی. د عمران خان په خپل وخت کې ملټري اسټبلیشمنت ته ډیر زیات فیس پرېښی و نو هغه سپیس اوس د هغه خلاف استعمالیږي.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په وینا تر دې دمه په پاکستان کې د هغه د ګوند تر لسو زرو پورې پلویان او سیاستوال نیولې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیا بیا ویلي دي چې کومو کسانو د مې په نهمه او لسمه نیټه پوځي او حکومتي اساسو ته زیان رسولی هغوی ته به د ملک د قوانینو مطابق سزا ورکول کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا زمونږ د نننیو خبرونو مهم هغه نن په پړاسینار کې د مختلف سکولونو سلګونو زده کوونکو د تریمنګل سکول د سلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړل. دوی له حکومت وغوښتل چې د استادانو قاتلین ونیسي. هغه پیښه د مې پر څلورمه شوې وه. د پړاسینار د پولیسو یو افسر د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د تریمنګل د سکول له عملې پلټنې شوې او هڅه کوي چې قاتلینو ته ورسي. د جماعت اسلامي لخوا په پیښور کې په جوړه غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت ټینګښت او افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. په پرونی غونډه کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو او مدني فعالانو ګډون وکړ. ترناسه وروسته د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاه فیصل اپریدی متفقه اعلامیه اوروله چې په کې په قبایلي ضلعو کې د امنیت ټینګښت او هلته د لنګو سکولونو د بیرته جوړولو غوښتنې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي له تش پروم سیاستوالو سره چې په اصل کې د خبره په ملک انتشار خورونکي دي خبرو ته نشي کېناستې. نوموړي نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا سمه ده چې مذاکرات د سیاسي عمل یو مهم جز دی او په ترڅ کې د یو ملک سیاسي مشران خپلمنځي مسلې هواروي، خو وزیر اعظم د مې نه همې پر تشدد مظاهرو ته په اشاره زیاته کړې چې تر خبرو زیات مهم د شرخو خو عناصرو احتساب کول دي. حکومت د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د مې نه همې د پر تشدد مظاهرو لپاره تور پوری کوي، خو عمران خان د تورونو ردوي او د هنګامو پړه برعکس د هیواد پر استخباراتي ادارو وچوي. او اوکراني چارواکو ویلي چې روسیې د مې پر دیرشمه پر کیف تازه ډرون بدونه کړي دي چې پکې د دوی په خبره لږ تر لږه یو کس وژل شوی، یو شپږ نور ژوبل دي. بلخوا د مسکو خاروال سرګي سوبینن پر ټلګرام لیکلي چې د مې دیرشمې پر سهار مسکو هم په یو ډرون برید سره په نښه شوې. دغه په خبره یو شمېر ودانۍ او جزوي زیان لیدلې خو کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او اوس پر شوې بلې موضوع ته، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل میکال بهرنیو چارو وزارت ته په یوه تازه لیک کې یادونه کړې ده چې دا اسناد باید له محرمیته وستل شي او ټولو ته ښکاره شي. نوموړی او د بایډن د ادارې نور منتقدین له افغانستانه د امریکا د وتلو پر بڼې او هغو عملیاتو سختې نیوکې لري. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستانه د وتلو په اړه پټ اسناد باید لومړی د دې کمیټې ټولو غړیو او بیا امریکایانو ته ښکاره کړای شي. مکال په یو تازه لیک کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ته ویلي چې د امریکا خلک په تیره هغو چې افغانستان کې جنګېدلي یا د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي د حکومت د اقداماتو د ارزونې مستحق دي. هغه ټینګار کړی چې له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد باید د کمیټې ټولو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړو ته ورکړل شي په تیره هغو چې افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکال له ډېره وخت له بهرنیو چارو وزارت سره په لانجه بوخت دی او له هغوی څو واره د سندونو د ورسپارلو غوښتنه کړې. د کمیټې د مشر پر لپسې فشارونو بالاخره تېره اونۍ هغه ته د سندونو د سپارلو لار هواره کړه، خو اوس ښاغلي مکال ویلي د سندونو په کتلو او ارزولو دا ورته معلومه شوه چې دا سندونه باید محرم نه وي او نه یې خپراوای ملي امنیت ته کوم ګواښ پېښوي. هغه استدلال کړی چې د دې سندونو خپراوای به برعکس د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په پرېکړو باندې د امریکایانو باور بیا جوړ کړي. مایکل مکال او ګڼ نور کسان وایي دا سندونه او معلومات څرګندوي چې څنګه له افغانستانه د بایډن ادارې وتل د دې سبب شول چې دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شي او څلوېښت نور ټپیان شي. ښاغلي مکال مخکې دا هم ویلي وو چې له افغانستانه د راوتلو پر وخت د عملیاتو له مسؤلینو او ډیپلوماتانو سره د دوی مرکې به هم دا څرګنده کړي چې امریکا ولې خپل زر تنه اتباع او سلګونه زره افغان همکاران داسې یو هیواد کې پرېښودل چې کنټرول یې د ده په خبره د تراګرو په لاس کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته اړین اسناد ورسپارلي، خو دوی بیا هم غیر ضروري تعقیب ته دوام ورکوي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د نړۍ د نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ ټاکنو پر ګټلو مبارکي ورکړي دي. پاکستان او ترکیه له لسیزو راهیسې ښه تعلقات لري، خو پوښتنه دا ده چې د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره څه معنا لري. عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د مئی پر اتویشتمه نیټه د ولسمشرۍ د دوم پړاو ټاکنو ګټلو سره به اوس رجب طیب اردوغان تر پنځو کلونو یعنی تر 2028 کال پورې پر ترکی واکمنی کوي. هغه له تیر دوه لسیزو راهیسې په واک کې دی. پاکستان او ترکی له لسیزو راهیسې ډېر ښه تعلقات لري چې د کارپوهانو په فکر د رجب طیب اردوغان په واکمنۍ کې نور هم پیاوړي شوي دي. اردوغان د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله دا ځل د اپوزیشن لخوا له سختې انتخابي ننګونې سره مخامخ و. داسې فکر کېدلی چې د شپږو ګوندونو شریک کاندید کمال کلکچدار اوغلو شای هغه ته ماتې ورکړي، خو د دوم پړاو ټاکنو کې د اردوغان لخوا د 2.5% رای وړل کولو سره دا اټکل ناسم ثابت شو. د امریکا، روس او یوکرین په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو مشرانو خپلو ملي ګټو ته په پام سره رجب طیب اردغان ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف شایي هغه یوازینی مشر وي چې د مبارکۍ په پیغام کې اردغان ته ورور ویلی دی. نوموړي د می پراتوشتمه نیټه پر ټویټر لیکلی چې له اردغان سره به په ګډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو پر لا ژورولو ګډ کار کوي. ځینې شننکي فکر کوي چې د رجب طیب اردغان دا بریا په داسې حال کې د پاکستان په ګټه ده چې شهباز شریف د دې هیواد وزیر اعظم دی. نزول اسلام چې په ترکیه کې درې کاله خبریالي کړې هم په دې نظر دی.
نواز شریف چې کوم ګوند دی هغه سره دوی تعلقات ډیر زیات خدي، لکه فیملی ټرمز پر دوی د غتر دی، او په دې وخت کې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون او مشرک حکومت دی، او دلته کې په پاکستان کې د انرژي په حواله باندې، په ترانسپورټ په حواله باندې، اګریکلچر په حواله باندې هم، یا انفراستراکچر په حواله باندې هم په پاکستان کې د دوی ډیر زیات منسوبې دي. کشمیر چې کوم موضوع ده په هغه کې هم ترکیه چې کوم ده هغه د پاکستان چې کوم موقف ته د هغه تایید کوي. کله نوې پارټي راغله و د دوی پاکستان سره تعلقات به بیا سره نو شروع کیدا، ولرم چې دا غوی پلړه دا هغه کم طرف ته غوی سیوا و، نو پاکستان به هم زما خیال دی چې د اردوان په دې غټلې باندې خوشاله وي، نه کې دا بل ګونچ غټلې و.
په تیرو 15 کلونو کې د رجب طیب اردغان اسلام آباد ته د سفر په غډون د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي او لوزنامې لاسلیک کړي دي. د دې ملکونو سمندري ځواکونو په 2022 کال کې په کراچۍ کې ګډ مشکونه کړي ول. د دې ترڅنګ استنبول له هند سره د کشمیر پر سر لانجه کې د پاکستان په جار ملاتړ کوي. څېړونکی شاهد الیاس چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لاندې د څېړنیز مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې کار کوي په ترکیه کې 9 کاله تیر کړی دی. نوموړي د مې پر 9 مشال ریډیو ته وویل چې د ترکیې د ولسمشري ټاکنو هغه کسان پریشان کړي ول چې د استنبول او اسلام آباد پر اړیکو نظر ساتي.
سی ایچ پی پارټي د جمهوریت خلق پارټي په تاریخي توګه مغرب طرف ته د دې ډېر جوکاو دی، او د پاکستان غوندې ممالک چې کوم دي ایشیا او افریقا او مسلم کنټریز د دې سره د دې تعلقات ډېر ته په خپل انرژي نه ورکوي. چې کوم خلک په ترکیه او پاکستان تعلقاتو باندې کار کوي هغه ماسکه بدا یره ضروري ځین کې کېږي چې د بل پارټي کا راغله، نو د پاکستان ترکیه چې کوم خپل ماسکه تعلقات دي هغه باندې کې دي چې منفي اثر پرېږي. نو د اردوان مخکې نه پاکستان سره ډېر ښه تعلق دی، نو پاکستان د پر دغه د اطمینان وړ د خبره چې هغه پارټي بیا پاور کې را.
شاید لیا زیاته کړی چې په داسې حال کې چې پاکستان تر سخت اقتصادي بحران تیریږي، نو د رجب طیب اردغان بریا د دې هیواد لپاره ځکه هم د اطمینان وړ ده چې د اردغان نږدې ملګرو په پاکستان کې پراخه سرمایه کاری کړي چې د هغه په واک کې لپاتې کېدو سره به دوام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د میرامشاه بازار د دوکانونو مالکان او کاروباریان شکایت کوي چې د بیا بیا ژمنو باوجود حکومت د دوی شوي توانونه نه ورپوره کوي. د وسلوالو پر ضد پوست په ضرب عزب نومي عملیاتو کې د میرامشاه بازار په مکمله توګه ړنګ شوی، او د دې بازار د کاروباریانو په خبره حکومت یې تاوان سروې هم کړی ده، خو د خپلو پیسو ترلاسه کولو لپاره اوس دوی په حکومتي دفترونو ګرځي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د پام وړ شمېر دوکاندارانو ته معاوضې ورکړي او زیاتوي چې پاتې هغو ته به یې هم ادا کړي، خو هله چې حکومت پیسې ورولېږي. د عمر وزیر رپورٹ.
د میرام شاړنګ بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان حکومت نه غوښتنه کړې چې د توانونو ماویزه ورته جاری شي. دوی وایي چې کالونو پس هم ورته منظورې شوه ماویزه ور نه کړل شوه. میرام شاه بازار په ضرب عزب عملیاتو کې په مکمله توګه لزمه کې سره سم کړل شوه وو، چې د دکاندارانو په وینا صد پاسه شپږ زره دکانونه مارکیټونه ړنګ شوي ول. د میرام شاه بازار دکاندارانو کمیټې نائب صدر امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې کالونو نه په یو بل دفتر ګرځي، سوال مهنت کړي، خو خپل ماویزه لا هم نه ورکړل کیږي.
د تاجر برادری چکیما ماویزا وا 6969 ډیټا چا دې خپل وی ریپایټ کړی او په خپل د سختینه پکړی وی ریپایټ ریلیز شوی، خو کولینا په شوتل اغا ماویزه میشتنه ملوږي. کله د گورنر سره جرګا، کله د چیف سیفټی سره جرګا، اغا میشتا ډال مټول شي. می د حکومت نه مطالبه دو چې می تاجر برادری میران شاه چکیم په ضربه غد اپریشن شې، د می نقصانات شوی، دکاندار ډیر په امتحان شې. می د مطالبه کی چې زر نظر
دکانداران وای چې حکومت انتظامیه او امنیتی چارواکو د بازار توانونه خپل شماره لې تصدیق کړي او پس یې ماویزه اعلان کړي، خو ځنه دکاندارانو ته د دکانونو او جایداد توانونه ورکړل شول. ډیرای لا هم محرومه دي. نمیرام شاه بازار یو بل دکاندار زاهد خان وای چې عملیاتو کې یې هر څه خاورې شول. نن ورته منظوره شوې ماویزه کلونو پس هم نه ملاویږي. که زر چې کونه ورکړل شي نو خپل کاروبارونه به بیرته پیل کړي. د میرام شاه بازار دکاندارانو د خپلو ماویزو ترلاسه کولو لپاره پېښور های کورټ کې هم کیس کړی و، چې د دکاندارانو په وینا هغه کیس یې هم ګټلې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه بازار متاثره شو 9950 دکاندارانو ته د خپلو تاوانونو ماویزې ورکړل شوې، باقي فنډز لا راغلي نه دي. متعلقه ادارو ته د دوی د تاوانونو ټول تفصیل لیږل شوې. څنګه هم چې فنډز جاری شي نو باقی پاتې دکاندارانو ته به ویشل کیږي. ضرب عذاب عملیاتو کې میرام شاه، میرعلي او د تاخیل درې لوی بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول، چې د دکاندارانو او انتظامیې په وینا د میرعلي متاثره دکاندارانو ته تاوانونه ویشل شوي. د میرام شاه نیمایي او د تاخیل بازار ټول متاثره کاروباریان لا پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کبالی سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډېدو 15 کاله وشول، خو له دوی سره د ترقیاتي کارونو حکومتي ژمنې لا هم نه دي پوره شوي. د دوی په خبره په ځینو کبالي ضلعو کې سکولونه، هسپتالونه او سړکونه جوړ شوي، خو په ډېرو نورو هغو کې پر ورته پروژو لا هم کار نه دی پیل شوی. کبالي ولس د پولیسو ترڅنګ په عدالتي نظام کې هم د نیمګړتیاو له امله شکایت کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران حکومت چارواکي وایي د NFC ایوارډ او نورو اړوند مالی مسایلو په اړه له مرکزي حکومت سره خبرې شوي دي چې د ترقیاتي کارونو لپاره ترې پیسې ترلاسه کړي. د انیسی اجمل رپورٹ ورو.
په داسې حال کې چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډبلو شاوخوا 15 کاله پوره شول، د دې سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت ورسره د انسمام پر مهال د ترقیاتي کارونو لړکې کړې ژمنې لا هم نه دي پوره کړې. د پاکستان پارلیمان د 2013 کال د مې په اخري اونۍ کې یو شمېر قوانین منظور کړل او دغه سپاین کې د 15 ترمیم کولو سره پخانه فاټا په خیبر پختونخوا ورګډ کړه. په کبالي ضلعو کې خبریال سفتر داوړ د مې په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پرمختیا لپاره تر ټولو لومړی د انتظامی ادارو پیاوړي کولو ترڅنګ د عدالتونو او امنیتي ادارو نظام سمول ضروري وي.
د لینډ ډیسپیوټ سویچ دغه سیس کې سمري ونی ریکارډ نو بل ور سره د امن او امان مسله وا چې دا پولیس څنګه زړخه صدر چې دی دا پولیس څنګه جوړ شي، او بل غټه مسله چې کوم وا د جوډیسي وا جوډیسي چې کوم دی چې دا راشي او باقاعده یو انصاف شروع شي. خو دا غه کې کمزوري راغلي دي خو خرشوي نه دي.
سفتر داول زیاته کړه چې قبایلی ولس سره واده شي وی چې لس کاله بطری ټیکس نه غستل کیږي، خو نوموړي زیاته کړه چې داشمنه هم نه ده پوره شوی ځکه چې په ترخم او غلام خان کې د اکسایز او د کسٹم ادارو کسان له خلکو ټیکسونه اخلي. د قبایلی سلو د انسمام پر وخت حکومت ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او د غوسیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیشن یا NFC ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا په دغو سیمو به د لسو کلونو لپاره هر کال 100 روپۍ لګوي. خو په قبایلی ضلع مومندو کې د ډان وسپانې خبریال فوزي خان مومند وایي چې د 100 روپۍ ژمنه لا هم نه ده عملي شوې.
زمنګ د مومندو د یو مین روډ دی دا یقون نه تر غلنۍ پورې چې کوم دی هغه هغه معنی تقریبا 15 کاله وشو چې هغه هم دغه حساب له ده ستروي ښکار دی او د هغې وجه همدغه ښودلی شي چې یاره پڼ نشته.
د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت ویلي وو چې د NFC ایوارډ په مت کې د پیسو نه ترلاسه کېدو له وجې د صوبې له بودیجې څخه په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه پر مخ وړي. د 2019 کال په فبرورۍ کې د مشال ریډیو په خبرونه قبایلي سیمې د بدلون په لور کې د تعلیم محکمې چارواکو ویلي وو چې په دې سیمو کې د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې لږ تر لږه 1225 سکولونه ړنګ شوي. دغسې د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې په نامنې او پوځي عملیاتو کې د سکولونو تر څنګ اسپتالونه، کورونه او بازارونه هم روان شوي دي. که څه هم چارواکو وخت په وخت له مشال ریډیو سره په خبرو کې تر ډېره د بیا ودانۍ د کارونو کولو ادا کړې، خو د فاټا څېړنیز مرکز یو مشر منصور محسود وایي چې په قبایلي ضلعو کې ځینو ځایونو کې سړکونه او اسپتالونه جوړ شوي دي، خو په پوځي عملیاتو کې زیاتره کورونه او دوکانونه هم ړنګ شوي چې زیاتره مالکانو ته تر اوسه معاوضه نه ده ورکړل شوې.
ترقیاتی کارونه خو شوي دي، خو تباهي هم ډېره زیاته شوې ده. ټیک ته گورنمنت سکول جوړ کړو، ډسپنسری یې جوړې کړې، روډونه هم جوړ شول، خو د هغې سره د خلکو کورونه دا سیزونه هم ران شوي دي. اوسه پورې ډېر خلکو ته لیا هغه هم نه دی میلاو، 4-4 لاکھ روپۍ کمپنسیشن حکومت خو دوکانونه هغه ورته جوړ کړل، خو هغه کم وو.
په قبایلي ضلعو کې د ښځو د حقونو مبارزه رضیا محسود بیا وایي چې د فاټا انضمام وروسته په دې سیمو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې ګڼې ښځې د بلدیاتي امیدوارانو په حیث له کوره بهر راووتې او په خپلو حقونو یې خبرې شروع کړې. نوموړي وایي چې په قبایلي ضلعو کې د پخوا په نسبت یو څه بدلون راغلی دی، خو د ښځو د تعلیم، صحت او روزګار په برخه کې هغسې کارونه ونه شول لکه څرنګه چې دوی له انضمام وړاندې تمې درلودې.
وایه چې موږ خدي په پولیس کې هم زمونږ زنانا رالي، عدالتونه چې کوم سیستم دی په هم زمونږ زنانا رالي. نور خو قبایلي سیمو کې حالات چې کوم دي هغه سي شانتي دي لکه څنګه اول وو کنه. هسپتالونه که موږ وګورې دغه یو چینج په کې راغلی دی، پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تھرو باندې بي ایچ یو چې کومې دي، آر ایچ سي چې کوم دي، هغه سي غیر فنکشنل ولاړ دي. سکولونو خو داسې دي چې هغه حالات دي لکه څنګه اف سي آر ټایم کې.
د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو د دې سرګندونو په اړه د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی د مالیې او انرژي سلاکار حمایت الله خان بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې په 13-15 کلونو کې د پرمختیایي کارونو په سمه توګه نه کېدو یوه وجه دا هم ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت دا سیمې له پامه غورځولې وي.
په 7th NFC وارډ کې چې سوره د الفاټا برخه کېږي، نو هغه پکار دی چې دلته ترانسفر شوی وي. دا زمونږ د نگران حکومت چې راغی کې زمونږ وزیر اعلی صاحب دا مرکز حکومت سره دا خبره راوچا تکړه، او بل ورځ وزیر اعظم صاحب راغلی، هغه سره موږ دا خبره اوچا چې دا غې د فنډز د شګرته راشي په پښتونخوا ته چې په دې خلکو باندې ولو.
دا خبر پښتونخوا د مالیه پوخانی وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش سره مې د خبرو هڅه وکړه، خو رابطه ونه شوه. البته په تیرو وختونو کې د چارواکو سواری مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د فاټا انضمام وروسته د سیمو ته عدالتي او پولیسو نظام غزبل شوی. په دې سیمو کې ټیم یا تحصیل میونسپل ادارې د احساس پروګرام تر لاندې د صحت کارډ ورکولو ترڅنګ د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د جوړولو د څارنې نظام په ګډون یو شمېر ترقیاتي او انتظامي کارونه پیل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ورزشی لوبو ننداري شوې دي. د لوبو تابعیا کوونکو ویلي د نندارو مخې د هغه ځوانو ورزشکارانو ستایل او هڅول دي چې په وروستیو کې د سپورت په ډګر کې پکتیا ته بریاوي او ویاړونه ورغړي دي. که څه هم په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو ورزشکاران یې د معیاري لوبغالي او جمنازیمونو د نشتوالي له امله شکایت کوي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
دا د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د یو شمېر رزمي لوبو د فدراسیونونو د ورزشکارانو سپورتي نمایشات دي. د دې نمایشاتو موخه د هغو ځوانو ورزشکارانو هڅونه او تقدیرول ول چې په دې وروستیو کې د نورو ولایتونو څخه پکتیا ته بریاوې او ویاړونه راوړي دي. په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د سپورت د نورو برخو په خوا کې رزمي ورزشونو هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. په پکتیا کې د تکواندو فدراسیون مرستیال محمد امین آریان مشال رادیو ته وویل
هغه ورزشکاران هغه ځوانان چې په دې نورو فدراسیونو عضویت لري، یعنی د پریپایډ د ایمیمه دغه سې کیک بوکس په برخه کې مسابقه کړي دي او خل وړ مقامونه او بریاوې ترلاسه کړي دي، غو د تشویق لپاره د تکواندو فدراسیون د هماهنګي په خاطر چې د فدراسیونونو د ورزشکارانو ترمنځ هماهنګي پیدا شي، مونږ دغه غونډه دایره کړه چې غو ته پستاین لیکونه ونازو په میډالونه ونازو او ورزش ته وده ورکړي. پکتیا په ولایت کې
پکتیاوال ورزشکاران وایي دوی په دې ولایت کې داسې ورزشي جمنازیومونه او لوبغالي نه لري چې منظم تمرینات پکې وکړي او داخلي او بهرنیو سیالیو ته پوره تیاری سره ورشي.
اسلام الدین حکیمی د سنجر اریان ورزشی کم بنسټګر د ټولو ځوانانو غوښتنه دغه ده چې یو معیاري جمنازیوم ولرو ترڅو نور ولایتو ته مسابقو ته ځو یا نمایشاته ځو، خامدګي ولرو خامده یو څوک چیرته څوک چیرته حکومت نه مغوښتنه ده چې معیاري سیستم جوړ کړي ترڅو ټول ورزشکاران تشویق شي.
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزش برخې مسؤلان د خلکو او ورزشکارانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي دوی په دې هڅه کې دي چې په دې ولایت کې د سپورت معیاري لوبغالي او جمنازیومونه جوړ شي. د پکتیا ورزشي امیر نور رحمان تسکین وایي
د جمنازیوم موضوع د تقریبا 90 کال کې شروع شوی دی، اوس پرې کارونه مغر کم ته ولاړ دي او دلته موږ میلمستون نه لرو. دا ستونزې مشکلات موږ له مرکز سره بار بار شریکې کړې دي او یوې تم دې باره کې رسمي سفرونه کړې دي.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د ځینو لرغونو او دودیزو لوبو سربیره له لسګونو کلونو راهیسې یو شمېر رزمي او غیر رزمي لوبې هم دود دي چې په هغو برخو کې هم ورزشکاران د خپلو قابلیتونو او تخنیکونو د لوړولو هڅې کوي. پکتیاوال ورزشکارانو د هیواد یا هم د هیواد نه بهر په ورزشي سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ده. په پیښور کې د اکرا پونتون زیرو زده کوونکو د موسیقۍ یو ډله جوړه کړې چې خلک یې پروګرامونو ته هم اوس دعوت کوي. د دې ډلې غړي وایي د خپل شوق پوره کولو تر څنګ د موسیقۍ له لارې اوس پیسې هم ګټي. زمون خبريال فرهاد شینواری د موسیقۍ د ډلې له ځینو غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علی دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعه هم ګرځولې.
سټډیم کو ورسره یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونگ ویل چیار آئیڈیا مونگ تراغو چیار یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سرا مونگ آرنگ هم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوڑو کو بلکل منگائی خو تاستا پتا نن سبڑی را دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو 30 آلو دیش در مونگ آلو دیش درا
نو خلق ورکی دا میاش تی سمرا پروگرام نا کڑائی
بلکل ورکی سیزن کی میاش کی دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو آگا بس ڈیپینڈ کئی اقوی باندے
د موسیقۍ دغه ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل.
نو سبق وایم ډیټا ساینس کې یم. اشتیاق بھائی مې کتو زما رباب خوښ شو نو ورته رالم نو بس کلاس خبره مې اوس وکړه او اوس سره ملاو چې داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن ما رباب ګیټار جنبی ستار دا مې زده کړی دی. ټو بی اونیسټ کنه زموږ چې کم دا یونیورسيټي نه کم سټرس یې کنه موږ ټول په دې وباسو نو دا یو کال کې موږ ډېر امپروومنټ وکړو ډېر ایونټس ته لاړو پکې پیډ ایونټس ته.
په پیښور کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبره چې چیر رباب تنگ یل ته خلک یې خوخی بینیم کنه نو خلک ډېر زیات خوخی دی. طریقه چې کوم ده کنه هغه د نیو یوت سره ډېر زیات ان لاین ده ځکه چې دا یو فارم آف آرټ دی او زړه ته شول دی. صحیح ده ته ان لاین دی شي سره هغه دی ډېر نورم فائدې دي.
په پی خبر کې د رباب او موسیقۍ نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده. فرحات شینواره مشال ریډیو په خبر.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتنګ شتا.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلی ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو ده.